آزادی رادیوی مجله
سما اسدالله غزنفر سلامونه ومنی قدرمنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجله پر روان خبرونه کې د مقاله د ژانر د ځانګړنو په اړه خبري اوري ل ځوان شاعر صبیح الله احساس سره د ده د شعرونو د تازه کتاب د خپرېدو په مناسبت لنډه مرکه خپری شي. د نامتو سندرغاړي مایکل جکسن په اړه ریپورت او ځینې نور مطالب هم اوریدلی شي. خو ابتدا د نور کلغوندي په خبرونو کوو چې لینا شریفي لولي.
د افغانستان د تیاتر نامتو هنرمند استاد عبدالقیوم بیست ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم ولسمشر حامد کرزي د سرطان په شپږمه نیټه د سینما او تیاتر نامتو ممثل عبدالقیوم بیست ته د هغه د غوره هنري خدمتونو په خاطر د میر مسجدی خان مډال ورکړ. په هغو مراسمو کې چې له همدې عمله په کابل کې د جمهوري ریاست د ګلخانی په ماڼۍ کې جوړ شوی و، د هیواد ځینو نورو هنرمندانو هم ګډون کړی و. د ځینو څارونکو په نظر د افغانستان اکثره هنري او فرهنګي شخصیتونه په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي چې دولت ته پکار ده د دوی د ژوند د شرایطو بهترۍ ته پام واړوي. استاد بیست چې څه باندې نیمه پیړۍ یې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره کار کړی دی، اوس په کابل کې د ناروغۍ په بستر پروت دی. په غزنی کې د پخلا په نوم یوې نوې محلنۍ لومړۍ ګڼه له چاپه راووته. د دې خپرونې د امتیاز خاوند او مسؤل چلوونکی ښاغلی سید رحمان فقیر زوی دی. د پخلا د لومړۍ ګڼې سرمقاله د اسلامي کلتور پلازمینه او د چارواکو بېغوري نومیږي. غزنی که ته هم د افغانستان یوه لرغونی او پرنفوسه سیمه ده، خو اکثره ولسوالۍ د امنیت، معارف، روغتیایي خدمتونو او د مدني انکشاف د نورو معیارونو له مخې په خورا وروسته پاتې حالت کې دي. د مصور په نوم د ماشوم ادب د تیوری او کره کتنې د خاصې خپرونې دویمه ګڼه له چاپه راووته. د مصور په دې ګڼه کې د ماشومانو لپاره پر چاپ شویو کتابونو تبصرې، د ماشومانو لپاره د کیسه لیکنې پر تخنیکونو، د ماشوم د شعر پر فني اړخونو او داسې نورو موضوعاتو خبرې شوي دي. مصور په افغانستان کې یوازینۍ خپرونه ده چې د ماشوم ادب په اړه تنقیدي او تیوریکي بحثونو ته بېله ده. د دې درې میاشتنۍ خپرونې د امتیاز خاوند مصور خپرندوی بنسټ او چلوونکی اجمل تورمان دی.
ذبیح الله احساس د افغانستان د ځوان کول په شاعرانو او لیکوالو کې آشنا نوم دی. په دې وروستیو وختونو کې د هغه د شعرونو کتاب چاپ شوی دی. په همدې مناسبت له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی احساس، په دې ورځو کې ستاسې د شعرونو کتاب د هغه په نوم، نه پوهېږم چې هغه دی که هغه دی، په دې نوم چاپ شوی دی. اول به دا راته ووایست چې دا نوم ډېر ناشنا دی، یو ضمیر هم انتخاب کړی دی د نوم لپاره، دا څنګه دې نوم ته دې ولې پام سو، ولې دې انتخاب کړ دا نوم؟
تل په همدې هڅه کې وم چې یو داسې نوم وي چې هغه کم تر کمه خلکو ته یو دغه ناشناتوب پکې وي، خلک زه دې ته اړ باسم چې یو څه فکر پکې وکړي. نو دا نوم چې کله زما ذهن ته راغی، ما نه خو خلک هیر شو، زه خپله دې ته اړ کړم چې زه پکې خپله هم فکر وکم. نو ضمیر دې هر اړخ ته راوستلی شو، هر څوک دې خپل مطلب اخیستی شي.
ښاغلی احساس، دا کتاب چې په اول نظر ما وکوت، ژر ژر مې پاڼې راوړولې، په دې کې غزلونه دي، څلوریزې دي او نظمونه دي. دغه درې مختلف ژانرونه چې دي، دا درې مختلف صنفونه چې دي، د دغو پیسه کې ستا تجربه څه وایي؟
زه خو لومړی که په څلوریزه ووایم، ما دغه څلوریزې داسې نه دي لیکلي چې زه ناست یم او همدا مې مطلب وي زه څلوریزه لیکم. ما ته خیال راغلی، ما شروع کړې ده، ما دوه بیت لیکلي، نوره شاعري مې ورپسې نه ده کړې، یا په هغه ساعت مې هغه وس راکینو چې نوره وکړای شم. هغه د شعر خیال مې عمل ته تم شوی دی، هغه څلوریزه جوړه شوې، یا قطعه جوړه شوې.
نو ګورئ، نو په قطعه یا په څلوریزه کې خو دا مصری باید ټول له یو بل سره ارتباط ولري، یو واحده موضوع بیان کړي. نو موضوع یې خامخا واحده ده او که نه د نیمګړو غزلو غوندې وي؟
نه نه، موضوع یې واحده ده. ما خپل خیال راخیستی دی، هغه چې مې کتلی په یو څلوریزه کې په دوو بیتونو کې بشپړ شوی دی، نور مې پرېښی نه یم.
او غزل یې به څنګه لیکلی دی؟
غزل زما په نظر باندې د یو شاعر د هغه خپل خیال د تندې ماتولو ماته له ټولو نه ښه لار ښکاري. او د نظم په برخه کې ماته خو نظم داسې خوند راکوي لکه په لیکوالۍ کې چې زه کله لنډه کیسه ولیکم، زه ورته په همغه ارزښت قایل یم. هغه کې یو موضوع
دی درته وایي چې په یوه ناسته کې لیکې، ورو ورو یې تکمیله یې، نظم څنګه لیکې؟
زه خو که نظم وي که غزل وي، زه هر څه په یوه ناسته کې لیکم. تقریبا ډیری وخت داسې کیږي چې ما درې بیتونه څلور بیتونه ذهن کې لیکلي وي، بیا هغه تراونه. یا نظم داسې وي چې د نظم هغه د لنډې کیسې غوندې سوژه زما ذهن کې راتاویږي، هغه سه بیا واخلم، هغه نه نظم جوړ کړم. بیا د جوړولو پر وخت فقط هغه د تورو د جملو د خیال او د ترکیب پیل وي، او بل سره داغو هغه رانغاړل وي د کاغذ پر مخ باندې. دغه ستونزې دغه هغه لکه نجار چې یو څه تراشي دغه وخت رانه نیسي، نور څه دغه نه وي.
ښاغلی احساس، ځینې خلک وایي، البته ډېر لیکوال دا خبره کوي، چې کله یو شی دوی لیکي نو په هغه وخت کې خو یو احساس ورسره وي، یوه جذبه راغلي، یو الهامي کیفیت وي، یو شی ولیکي قلم بندې کې، بیا وروسته له څو اونیو له څو میاشتو حتی پس چې بیا هغه راواخلي، نو له هغه احساس سره، له هغې عاطفې سره، له هغه خیال سره دوی فاصله نیولي. د دې وخت تېرېدو یوه فاصله ایجاد کړي. دغه فاصله د دې سبب ګرځي چې دوی هغه شی لولي لکه پردی شی چې لولي. نو په هغه وخت کې دوی ورته د یوه کره کتونکي غوندې نظر کولی شي. په هغه وخت کې بیا دوی اصلاح پکې کوي، یوه جمله زیاته کوي، یوه جمله کمه کوي. تاسو هم داسې کوئ که نه؟ او که چې یو ری ولیکئ هماغه چې پرېږدئ.
نه، زه خو وایم چې زما دغه اوسنۍ شعري ټولګه که لوستونکي وګوري، د دې حجم ډېر کم دی. او دغه کموالی یو هغه یوازینی لامل هم دغه دی چې ما په خپلو شعرونو کې د انتخاب په اړه باندې کره کتنه کړې. ما داسې شعرونه هم دي چې هېڅ وروسته یو کال مخکې مې لیکلي دي، یو کال وروسته یې خوند نه دی راکړی. خو د همغه کال نه دوه کاله مخکېنی غزل خوند راکړی دی، او هغه نه وروسته مې چې دوه کاله وروسته لیکلی هغه خوند نه دی راکړی، هغه مې ټولګه کې نه دی راخیستی. اوس چې هم کله خپل کتاب راوړم، د ډیزاین نه نیولې تر شعرونو پورې، تر خیاله پورې، زړه مې وایي چې کاشکې دا داسې وای.
ښاغلی احساس، که په دغه کتاب کې، د هغه په کتاب کې، که هغه شعر چې ستاسو ډېر خوښیږي، یا ممکن دغه اوس په ذهن ووري، دا اوس چې په دې سټوډیو کې ناست دی، هغه کوم یو دی که یې اورېدونکي ته ولولئ؟
سمه ده. ما خپل ورور ته یو نظم لیکلی.
څه وخت هم ویلی دی؟
دا مې تقریبا د نن نه درې کاله مخکې ویلی.
دا درې کاله د سر په سر همیشه خوښېدو؟
اوس مې هم خوښېږي.
ارشاد
کم کای پیر دی، ډیر لفظونه مریدان دی.
او بخشی اینوان
کم کی ورور متولا راکتا. کم کای پیر دی، ډیر لفظونه مریدان دی، شکر خدایا غزل بول ورور دی راکړی. له خبرو یې سندری جوړی کړی، یو خوږ ژبی سندر بول ورور دی راکړی. پښتنا ځواني وړ د دې د خدای ګو، چې ټپو کې د چم جنکه یاد کړي. ماشوم زړه کې د مینې کلا جوړه، ارزی دی چې سنم جنکه یاد کړي. دای د کلی له همزولې دی بیل شوی، نیت لري چې ګران مې ټولو باندې سر شي. هدکۍ مور مې دعاوې ورته کړي، زړه مې وایي چې رښتیا پر ټولو بر شي. ښاپیرۍ د قاف د غره به ورته راشي، ګل به راوړي خپل زړګی به ورته ورکړي. د خوبونو شهزادګۍ به یې میلمه وي، د خپل سر د تاج غمی به ورته ورکړي. زه پرې ویاړم، زه پرې ځان ډاډه کومه، غزل زړه کې مې آباد لکه جانان دی. که په کار شي خپل ژوند به ورته ورکړم، بس د ده په نوم خو مرګ هم راته ګران دی. تل مې لپوي د هسک په لور نیولې، زما کمکیه ستا هره بلا پر ما شه. د ژوندون درستې خوښۍ دې مبارک شه، هره ورځ دې شه اختر، شپې دې رڼا شه. زه او ته او راپسې د مور دعاوې، د ژوندون د هر کړاو برج به رامات کړو. ته مې مټ او زه دې توره در سره یم، زه راځه چې ما د ستونزو لوی منات کړو. ما او تا پورې تړلې د پلار هیلې، دا هر څه پوره کول غواړي درزار شم. در سره یم، را سره شه چې شمله د خپل پښتون اوچتول غواړي درزار شم.
په منځنیو پیړیو کې چې اروپایان یې د خپل تاریخ تورې شپې بولي، په اروپا کې مورنۍ ژبې ته اهمیت نه ورکول کېده. خو وروسته چې اروپایان راویشول او د ترقی په لوري حرکت پیل کړ. خپلو ملي او مورنیو ژبو ته هم توجه وکړه چې د دې توجه په برکت دوی خپل تمدن او کلتور لا وغوړاوه. تیره اونۍ په اسپانیا کې په لومړي ځل د اسپانیایي ژبې ورځ ولمانځل شوه. په دې اړه نور معلومات د وشمې رشیدي په رپورټ کې واورئ.
په اسپانیا کې په لومړي ځل د کال یوه ورځ د اسپانیایي ژبې نړیوالې لمانځنې ته بېله شوه. د فرانس پرس اجنس له راپور سره سم سروانتس انسټیټیوټ د جوزا په یو دېرشمه نېټه په لومړي ځل د اسپانیایي ژبې د نړیوالې لمانځنې په ویاړ په اسپانیا او د نړۍ په ځینو نورو ملکونو کې بېلبېل پروګرامونه جوړ کړل. د جوزا په یو دېرشمه نېټه د نړۍ په درې څلوېښتو هېوادونو کې د اسپانیایي ژبې د لمانځنې جشنونه جوړ شول. اسپانیایي د نړۍ د 450 میلیونه کسانو ژبه ده او په اسپانیا سربیره د امریکا د لویې وچې په اکثرو هېوادونو لکه ارجنټاین، پیرو، چیلي او کیوبا کې خلک ورباندې غږیږي او رسمي حیثیت لري. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې هم اسپانیایي له انګلیزي وروسته دویمه مهمه ژبه ګڼل کیږي. د اسپانیا په مرکز مادرید کې د جوزا په یو دېرشمه د اسپانیایي ژبې د درناوي په ویاړ په زرګونو رنګین بالونونه په فضا کې والوزول شول. د موسیقي محفلونه او د ماشومانو لپاره د کیسې ویلو پروګرامونه جوړ شول. د اسپانیا د نامتو ادیب سروانتس په نوم د اسپانیایي ژبې د ترقی اداره وایي چې د کال یوه ورځ د دې لپاره د اسپانیایي ژبې په نوم ونومول شوه چې دغه ژبه لا زیاته وده وکړي او نړیوالې اهمیت ته لا ډېر متوجه شي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
د سرطان په 15 نیټه د موسیقي د نړۍ خورا نامتو ستوري مايكل جکسن ومړ. دای د اوسنۍ دنیا له خورا مشهور او محبوب کسانو څخه وو. د د مړینې په مناسبت فرشتي جلال زئی یو ریپورت برابر کړی چې د موسیقي د دغه نابغه په یو سندره پیلی شي.
مايكل جکسن اله 50 کلن وو او د دمرینی خبر د ډیرو علاقمندانو لپاره غیر مترقبه وو.
I was so shocked that when a friend of mine told me, I said, "You lie. Couldn't be."
ډیر خوشاله وم چې یو ملګری مې راته وویل ما ویل دروغ راته وایي داسې نشي کېدی. کله چې خلک مري انسان خپه کیږي، خو ځینې کسان چې ځان ته نږدې ګڼو سړی
ډیر ناڅاپي پیښه ټول نړۍ پرې خبره شوه. زه په پارک کې وم او خلکو یې خبرې کولې.
مايكل جکسن ته د درناوي د وروستیو مراتبو د وړاندې کولو لپاره د نړۍ له بېلابېلو برخو عکس العملونه څرګند شوي دي. د فرانسې د فرهنګ وزیر ویلي مايكل جکسن د سټیج او د موزیک نابغه و. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د یو زړه بورنونکو خبر بللی. د جرمني د اقتصاد وزیر مايكل جکسن له عظمت یو ډک انسان بللی. په نړۍ کې د پاپ موسیقي مشهور ستوري مدونا ویلي دي چې نړۍ یو ستر شخصیت له لاسه ورکړ، خو د هغه موسیقي به د تل لپاره ژوندۍ. مايكل جکسن لکه څنګه چې د هغه ورور مطبوعاتو ته اعلان وکړ، په خپل کور کې د زړه له حمله بي هوښ شوی وو او ساعت وروسته یې په روغتون کې ساور کړه.
زما ورور د پاپ موسیقۍ تلپاتې بادشاه مايكل جکسن د غرمې وروسته په درنیم بجې له نړۍ سترګې پټې کړې. داسې ګومان کېږي چې پر هغه په خپل کور کې د زړه حمله راغلی وه، خو تر څو چې د هغه د معایناتو نتایج دقیق نه وي څرګند شوي، د هغه د مړینې د علت په اړه څه نشو ویل کېدای.
مايكل جکسن له تک سره د خپلو میلیونونو مینوالو هیلې نیمګړې پرېښوې. ټاکل شوی و چې مايكل جکسن په نږدې راتلونکي کې په لندن کې خپلو مینوالو ته کنسرت ورکړي. د دې کنسرت لپاره د میلیونونو ډالرو ټکټونه مخکې له مخکې خرڅ شوي وو. چا فکر کاوه چې د مايكل جکسن په څیر مشهور ستوري به دومره ژر له نړۍ سترګې پټوي. دوی خپل هم د کنسرت د اعلان په وخت ډېر ډاډه برېښېده.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
This is it. I mean, this is really it. This is the final.
دوی دا خبره بالکل یقیني ده. زبا هغه سندره په دې کنسرت کې وایم چې سما مینوالي خوشوي. په دې کې نور هیڅ د شک ځای نشته چې زبا کنسرت ورکوم. او ډیر ژر.
په تیرو مرو په زړبدن کې د جسم د ضعف په څنګ کې معمولا ذهن هم کمزوری کیږي، خو ځینې سپینشیری او سپینساری وینو چې په تیرو عمر کې یې هم ذهن ځوان او تاند پاته وي. د ذهن د ځوان ساتلو په اړه د وروستۍ څېړنې رپورټ مخفي عزیزي لولي.
په تیر عمر او بوډاتوب کې د ذهني فعالیت د څرنګوالي په اړه مطالعه ښیي چې له اویا کلنۍ وروسته د نیمو یا تر نیمو زیاتو کسانو ذهن کمزوری کیږي. د 14% بوډاګانو د ذهن کمزوری تر عادي او نورمال حالت هم زیاتوي، خو په سلو کې 13 بوډاګان د خپلې ذهني وړتیا د ساتلو چانس لري. په دې اړه سرویګانو دا هم ښوولی ده چې د ځینو کسانو ذهن په زړبودن کې لا فعال شوی دی. د بوډاتوب په عمر کې څوک څنګه کولی شي چې خپل ذهن فعال او له کمزورۍ خوندي وساتي؟ د څېړونکو یوې ډلې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره په یوه اته کلنه موده کې 2500 کسان چې د اویا او نه اویا کلونو ترمنځ عمرونه وو مطالعه کړل. د دې مطالعې نتایج ښیي چې کوم کسان په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل ورزش کوي، هغوی په زړبودن کې د خپلې ذهني وړتیا د ساتلو لپاره 13% ډیر چانس لري. هغه کسان چې د لیسې د زده کړو په سویه معلومات ولري، هغوی تر نالوستو کسانو خپل ذهن 3 ځله ډیر له زواله خوندي ساتلی شي. او که چیرته د یو چا د پوهې سویه لا زیاتوي، نو هغه خو په زړبودن کې تر بې معلوماتو او نالوستو کسانو 15 ځله ډیر چانس لري چې په تیر عمر کې یې ذهن د ځوانۍ د کلونو غوندې فعال او تیز پاتې شي. په دې سربیره هغه کسان چې سګرټ نه څکوي، په زړبودن کې یې د ذهن ته نه کمزوری کېدو امکان تر هغو کسانو کابو 2 ځله زیات دی چې سګرټ څکوي. یو بل عامل چې په زړبودن کې د ذهن د کمزورۍ په مخنیوي کې برخه لري، د بنی آدم اجتماعي او ذهني فعالیت دی. یعنی که په تیر عمر کې بنی آدم له نورو کسانو سره یا په خپل کور کې لږ تر لږه یو کس سره د خبرو اترو او ناستې پاستې عادت ولري، او یا دا چې د مطالعې شوقي وي، نو دا شی له ده سره مرسته کوي چې ذهن یې فعال پاتې شي. هغه څوک چې په کور کې نه بلکې یوازې اوسي، په زړبودن کې د هغه د ذهني کمزورۍ امکان تر هغه 40% زیات دی چې د خپل کور له غړیو سره یو ځای ژوند کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. مجله او خبرونه هر ورځ مقاله خپروي. مقاله شاید هغه ژانر وي چې تر بل هر ژانر ډیر خبره شي او زیاته استفاده ور نوشي، مګر بیا هم د تعجب خبره دا ده چې د دې ژانر په اړه په افغانستان کې ډیر لږ څه ویل شوي دي. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د مقالې د ځانګړنو او خصوصیاتو په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی، په روان بحث کې به په مقاله خبرې وکړو. د مقالې د ژانر پیسه کې هم تصور دادی چې مقاله په نثر کې، مقاله نسبتا لنډه وي، ممکن و مخاطه مخه دغسې یو شی، او مقاله یو واقعي موضوع وي، یعنی داستان لنډ داستان هم واته مخه وي خو موضوع تخیلي وي. غیر له دغو درو شیانو، البته که له دغو درو شیانو سره موافق یاست، مقاله به نور کوم خصوصیات باید ولري یا لري؟
مقاله زمونږ په اصطلاح کې هغه لنډې لیکنې ته وایي چې په یوه ناسته کې لوستل کیږي یا په یوه مجله او اخبار کې چاپیږي.
دا خو هغه خصوصیت دی چې ممکن لنډ داستان یې ولري.
نو دغه شی کېدای شي لنډ داستان یې ولري، او د لنډ داستان او د مقالې فرق دا دی چې مقاله کې مونږ انتظار لرو چې واقعي ژوندانه ته توجه وکړو او واقعیتونه پکې اظهار کړو. مقاله ته په انګلیسي کې اسی وایي، په پښتو کې په
پیښور خواته
ورته تکل وایي، او موږ لا تروسه د مقالې کلمه استعمالو. هغه د سوال کنه ده چې یو لیکوال د موضوع په اړه خپل نظریات اظهاروي.
استاد منلی، دغه خبره زما لپاره مهمه وه. اوس موږ ریپورت لرو، یو څوک یو ریپورت لیکي، معمولا لنډي په نثر کې او واقعي موضوعي تخیلي نه، لیکن معمولا په ریپورت کې ممکن د خپل نظر د شاملولو خبره یا نه وي او یا پر هر اصلي جز نه ده، لیکن د مقالې په برخه کې تاسو دا خبره هم کوئ چې خپل نظر به وړاندې کوي. یعنی دا فکر کوئ چې له ریپورت نه یو بنیادي فرق دی؟
له ریپورت نه یو بنیادي فرق دا دی چې لیکوال پکې خپل نظر یا د لغت پرانانو په اصطلاح خپل سبجکټیویټي ورداخلي. مګر علاوه د دې نه یو بل فرق هم د راپورتاژ او د مقالې شته دی چې مقاله یو فکری لیکنه ده، په دې معنا چې د مقالې لیکونکی غواړي چې یو موضوع تحلیل او تجزیه کړي او د یو مشخص حالت نه نتیجه گیری وکړي. یعنی په یو موضوع باندې بحث وکړي، د دې بحث نه نتیجه گیری وکړي او د دغه نتیجه گیری په پایله کې هڅه کوي چې لوستونکی نظر بدل کړي یا د ده سره هم نظر شي. دغه هڅه د مقالې یو برخه ده. یعنی د راپورتاژ او د مقالې عمومي عمده فرق په دغه کې دی چې لیکوال دلته بې طرفه نه دی، دلته لیکوال هڅه کوي چې د لوستونکي په فکر کې او د لوستونکي په ذهن کې یو تغییر ایجاد کړي، چې دغه تغییر د لیکوال د عقایدو سره باید نږدې اوسي.
استاد قلندر مومند مرحوم په پېښور کې ویل چې د تکل کلمه د ساحو ادبي مرکې په غونډو کې د ایسې لپاره وضع شوه، او په هغه وخت استاد کامل دا پیشنهاد کړی و چې په پښتو کې د تکل ورته ویل کیږي. بیا قلندر مرحوم یوه بله خبره هم کوله، هغه ویل چې که موږ په هغه وخت کې د هڅې کلمې ته پام شوی وی، نو موږ به د مقالې لپاره د ایسې لپاره د هڅې نوم غوره کړی و. او د خدا ویل چې دا ایسې هم له هڅې سره هم په ویلو کې ورته ده، هم یې هغه اصلي مفهوم ورته ورته دی. تاسو اوس د هڅې کلمه وکاروله، نو مقاله یوه هڅه ده د نظر د څرګندولو،
یوه هڅه ده د نظر د څرګندولو. له تکل نه د هڅې کلمه زما په نظر هم خخ کاری. علت یې دا ده چې په تکل کې موږ یوازې هغه څه چې غواړو مخه په نظر کې نیسو، مګر کله چې موږ د هڅې فکر کوو په دې موضوع باندې هم فکر کوو چې څنګه موږ دغه مخې ته رسیدلی شو.
هغه کوشش هم مطرح
ده، کوشش هم مطرح ده. ایسې په لغت کې هغو تیګو ته وایي چې په هغه باندې یو څه تلل کیږي. نو د دغو تیګو راټولول او یوځای کول او د هغې اندازه کول دا پخپله هم د ایسې یوه برخه ده.
استاد منلی، تاسو د نظر څرګندول او دغه هڅه چې یو نظر په چا ومنئ دا خبره هم وکړه او هغه سبجکټیویټي یاد کړه. ګوري دلته اوس یوه خبره ده، یو څوک دی د احصایې د علم پیسه کې هغه معلوم او مشخص معلومات بیا لیکلي دي، یو استاد دی نوټ لیکي د احصایې د علم پیسه کې، هغه تعریف کړی دی چې پوهان دغسې تعریفوي او دغه دغه مباحث پکې شامل دي. په دې کې د ده خپل نفس شامل نه دی، د ده خپلې خبرې پکې شامل نه دي، یعنی دی خپل کوم نظر نه لري، یو عیني واقعیت دی، انفسي اړخ نه لري. نو آیا دغسې لیکنې د مقالې یو عنصر پکې کم نه دی؟ کوم بل نوم باید ورته واخلو؟
دغه مقالې نه دي، دغه علمي لیکنې دي.
مونږ البته په افغانستان کې ورته مقالې وایو،
په افغانستان کې ورته مقالې وایو، زموږ تعریف مقالو نه لږ پراخه دی. په بهرنیو ژبو کې خصوصا په انګریزي کې دغو لیکنو ته او ځینو ژورنالیستیکي لیکنو ته پیپر وایي، یعنی یو کاغذ. معنا یې دا ده چې دغه څه چې زه وړاندې کوم دا د یو واقعیت یوه بڼه ده او دغه واقعیت په همدغه حال دی،
لما سره تعلق نه لري،
لما سره تعلق نه لري. زه په دې کې داخل نه یم، او که زه په دې کې داخل هم یم، د زینو مشخصو دقیقو دلایلو په اساس زه دغه نتیجې ته رسیدلی یم او دغه شی تر سوال لاندې نشي راتللی. دا د علمي مقالې یو ډول دی. عموما علمي مقاله نهایي نتیجه ورکوي، بیا دا نهایي نتیجه کېدای شي تر پوښتنې لاندې راشي د نورو تحقیقاتو په نتیجه کې. مګر په عادي مقاله کې په ایسې کې لیکوال خپل شخص داخلي
دی، احساس هم شامل دی،
د احساس هم پکې شامل دی، د شخصیت هم پکې شامل دی. کچیری د احصایې په باره کې تاسو د احصایې مثال واخیسته، زه یو لس پاڼې ولیکم چې په هغې کې دا تعریف کوم چې احصایه څه شی ده او احصایه کومې کومې برخې لري، د ریاضیاتو کوم کوم اصول په دې کې تطبیقیږي او څه اهداف ترې لاسته راځي. دغه د اسی په تعریف نه جوړیږي، دا فقط د یو واقعیت تشریح ده. مګر که چیرې همدغه موضوع د احصایې په موضوع باندې زه خبرې کوم او دا وایم چې احصایه په افغانستان کې د اقتصاد د ودې لپاره ضرور ده او په څه دلیل ضرور ده، دلته زه د ریاضي بحث نه وزم. ریاضي بحث تر څنګه یو بل شی هم ور اضافه کوم چې هغه زما په نظر د افغانستان وده ده. نو دلته په وینا کې زه داخل شوم، زما نظر داخل شو او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ما هڅه وکړله چې زما لوستونکي دې ته قانع کړم چې دغه احصایه یو ضروري شی دی، دا یو اضافي کار نه دی.
قدرمن اوریدونکو، د راډیوي مچلې پر راتلونکي غنۍ کې به د مقالې د جوړښت په باره کې او په دې حکله چې مبتدی لیکوال باید مقاله څنګه ولیکي خبرې واورئ. تر څو کاله پخوا پورې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې موبایل تلیفونونه نه وو، خو چې دا ډول تلیفونونه بازار ته راووتل نو په سرعت سره یې د نړۍ د مخ کابو هر کور او هر کلي ته ځان ورساوه. اوس یو امریکایي کمپنۍ غواړي په راتلونکو دو کلونو کې الوتونکی موټر جوړ کړي، څه فکر کوئ؟ آیا څو کاله پس به دغسې موټر عام نشي او داسې وخت به رانشي چې د افغانستان یو کلیوال خپل کور ته په الوتونکي موټر کې تګ راتګ وکړي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به راتلونکی وخت ورکوي، خو اوس راځئ د الوتونکي موټر په اړه د وشمې رشیدي رپورټ واورو.
یوه امریکایي کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي شل یوویشت میاشتو پورې به الوتونکي موټر تولید کړي. ترافیک یا ترانزیشن کمپنۍ ویلي دي چې د 2011 میلادي کال تر پیله پورې به د دوه سیټونو داسې موټر جوړ کړي چې هم به د نورو موټرو غوندې په عادي سړکونو ګرځي او هم به الوزي. دغه الوتونکی موټر به پټرولي وي او په هوا کې به په ساعت کې 115 کیلومتره الوت کولی شي. د دې موټر لپاره خاص سړک یا د هوایي ډګر غوندې ځای ته اړتیا نشته، بس هر وخت چې ډریور وغواړي موټر به یې وزر وکړي او هوا ته به وخیژي. دغه راز هر وخت چې له ځمکې سره ټایرونه ولګیږي سمدستي به یې وزر راغوند او په عادي موټر به بدل شي. د الوتونکي موټر په ټانکۍ کې د 225 کیلومتره مزل لپاره تیل زیرمه کیدی شي. دغه موټر به د عادي ګاډو غوندې په معمولي ګراجونو کې درېږي، معنا دا چې تر عادي موټر به غټ نه وي. د نوموړي امریکایي کمپنۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي دي چې تر اوسه پورې 2 کسانو د دارنګ موټرو د اخیستلو عریضې ورکړې دي. د دې موټر بیه تر $200,000 زیاته ده.
د دې اونۍ اساسي راډیو مجله هم دومره وه. تر بلې اونۍ اجازه غواړو. پیسې تاسو ته.